پیل په مهمو خبرونو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی ډیری نخښته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره نور دا مستبد ژوندی نه دی پاتې. وروسته نور جزئیات هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د محمد محقق لخوا تاسیس شوی تلویزیون راه فردا بند کړی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په خپله ایکس پاڼه شنبه ناوخته لیکلي د محمد محقق اړوند رسنیز آدرس، نشرات بند او ملکیتونه یې مصادره شول. هغه دلیل راوړی چې د دوی حکومت ځکه راه فردا تلویزیون تړلی او د محقق ملکیتونه یې مصادره کړي چې ګواکې محقق د پاکستان وروستي بریدونه جایز بللي وو او د طالبانو انتقامي بریدونه یې غندلي وو. راه فردا تلویزیون له 2006 کال راهیسې فعال وو او تر ډېره یې مذهبي فرهنګي پروګرامونه او خبرونه خپرول. دغه تلویزیون د محمد محقق لخوا تاسیس شوی و. محقق د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللی او هلته له خپلې کورنۍ سره میشت دی. او پاکستان د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا ماته کړه، خو له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړ. پاکستان په شلو اورو کې د سریلانکا لپاره د 214 منډو هدف ورکړ. سریلانکا بیرته 200 منډې وکړې او لوبې په 5 نمرو وبایلوده. خو پاکستان له دې بریا سره سره بیا هم نیمه پای لوبې ته له ورتګه پاتې راغی، ځکه په جدول کې د امتیازونو د اوسط په حساب تر نیوزیلینډ وروسته شو. تمه ده یک شنبه دوه لوبې وشي، اولنۍ کې زیمبابوې او جنوبي افریقا مخته او په دویمه کې هند او ویسټ انډیز.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مومنی درنو زده کوونکو، هله د چروغو جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مو شه پرمخځي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلني شی بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه، څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړي ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکولای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په شډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ استاسي د ژوند یو ډیر مهم اختی چې هغه بیا کولای شي زموږ سره مرسته کولای شي ترڅو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیزو او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو یا هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولر، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو کاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي. په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې دوی ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او تاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې. چې دغه د ملاتړ سیستم موویل د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی سي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل که چیرې هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري. اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي دا په خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مو راښه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دا سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږئ ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږي یا د هغو سره مخ کیږي، دا کسان به تاسو سره کولای سي ښه مرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښه لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي، یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، تاسو حمایت کوي، تاسو ملاتړ دي او تاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای شو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړي قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي ووسی، کېدای شي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسی، یعنی که چې هغه هر څوک ووسی مگر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه کېدای سي، اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه کچیر هغه سپورتي فعالیتونه وسی، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای وسی چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک تل شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړي چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نورو کسانو سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه شي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړئ. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بېرېږي، یعنې نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزې د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په هکله، د خپل احساساتو په هکله خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او ورسره بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي، تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغه به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره، ترڅو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي، هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا به د ملاتړ د سیستم یو بل برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بل برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنی دلی یا ځینی ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په حق تاسو زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په حق له دایری چې تاسو هڅه وکړي چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د تاسو ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړي. بل هم روحاني ملاتړ دي، کیدای شي تاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکمه کړي یا ستاسو په ذهن کې راکمه کړي. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبت اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام سلامونه کې هیلې مې ومني، هیله ده چې روغ جوړ به ستاسو وخت به مهم ترتي مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بر سر مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله ده، دا چې د سختو او ستونزمنو احساساتو سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندیشنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان دغه ډول سخت حالات سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان سره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنې او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنې او هغه ومني. چې دا کار به تاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپل احساساتو په حق لاس تاسو په هواي نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درکي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنې، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه، د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امید یم، یا زه ناهیلی یم. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتې یا هغه صرف نظر کې، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومني چې ودا احساس پتا تاسو کې ستا. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوي، ما اوس څخه تښتې، ما هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکي، چې دا کار کله چې تاسو د خپل احساسات لیکي دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ش ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن وه، څنګه هغه تاسو مدیریت کوئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یوه لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولای سئ چې وایئ چې زه کولای سم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ، چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو لپاره هم داسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حد شدید سوی چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای سئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسې په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارو چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسې افسرده واست، تاسې ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده، یا غم غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارچارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړه، که چیرې تاسې دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسې مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه، یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسې ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو، او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا د تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې تر څنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د شکولو، یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا درس ده کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی، دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینی ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېره یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې ځخ په دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې د درلودي، د دې دغه احساسات په کتابچې کې لیکي. روسه دې هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د غدا مخنیوي د پاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، دغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ځمونه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري، او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پریکړه ده. نو درنو ستونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو، څنګه هغه مدیریت کولای شو، هغه کنټرولولای شو. د کنټرول کولو څخه ورسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنی شی بو تاسو سره مل اوسېدلی اوسې او د دې موضوعات څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کې په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنه اوریدونکو، په نننۍ ځنګړې مرکه کې بیا هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو ته کینم. زما میلمه شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیز ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بېوزلۍ له کبله د ښوونځي پریښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستري وکړه، او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام. ضیاءالدین همتمل یم، د ننګرهار ولایت د سرون ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په 1903 لمریز کال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانستې. نو بعد لا غي بیا چرالو شوی ما دومره مې د قران مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې، او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړو. د مکتب کې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې. بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او هغه ته راغلو وطن ته. حضرت صاحب نو واک ته ورسید. نو بیا راغلو په دې یو هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کې هم درسونه ویلې. مسجد کې به ناست و، او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې. خو دا غږ به هلته ته د هغوی غږونه به دلته راته. موږ ته مجب عجیبه شانته ښکارېده، ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل، غیر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو. بیا نو خپل هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراکونو یا هر څه چې بولئ چغه کنوالی وی هغه مکتبونه سوزیدلی وو. هغه نو دغه سیالت کې باران چې بوش بیا به دونو لاندې پټېټو تیښته به هم کوله. ما یادېږي ما چې بیا سترنجۍ نه وي دا شیان نه و. موږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو. نو بیا تلو بروزې به هم راوړلې، بروزې به هم پرېږدې. دا چې به باران سره بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده، بیا به هم نور راوړې. نو دغسې وختونو کې مغه مکتب نوویل او مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله د اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو، نو داسې حالت ته راغی چې له غربت مکتب پرېښود. اقتصادي ستونزې وي. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست. هغه مې وکړه. بیا نو خبره دې ته ورسېده، بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. دغه نه رسته دا دوره شروع شو. نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله رانه هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کې مې دا فنډونه وړل. داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره، ځکه کار روزګار نه و، قربت دی زیات و، او د کور ټول بوج را تر غاړې و. د کپلار مې ناروغ و، کار نه شو کولای. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې، مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک وړي.
وو په همدغه قاچاقي مالونه چې وړي دغه وړه. خو دا ډېر دوام ونه کړه. دا یوه شپه وه، پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود، ځکه نو زه خو هلک وم. نو بیا په مغه لکټوب کې بیا زمون خپلوانو په ټیو کې کار کول تا لاله دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي بیا نو په ټیو کې مې کار کول په ټیو بیر تر اوسه تر جوالیتوب بیا مکتب شروع کړ بیا پاتې شو منځ کې کیسه خراب شو بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه هم به مې کار کوو هم به مې د شپې لیسه تعقیب وو جوالیتوب مې کوو د شپې به مې جوالیتوب کوو د ورځې به مې جوالیتوب کوو په هغې کښې به مې لیسه لیسې ته وتلم له لیسې نه ایسته لاړم دولتي پوهنتون ته مې ازموینه ورکړه نو په داسې حالاتو کښې چې ډېر وخت رانه مکتب هم داسې شوی وو چې کله وایو کله مه وایو دغسې حالاتو کښې او یو انتخاب یو هغه به ادبیات ته ادبیاتو سره مې ډېره مینه او علاقه وه نو یوازې پنځه انتخابونو کښې زما یو انتخاب وو ملګرو هم را ته ویلی چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب مګر زما یو انتخاب وو هغه پښتو ادبیاتو بیا ورته کامیاب شوم یا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته بیا په همدغسې سختو شرایطو کښې چې هم جوالیتوب وو هم پنتونو د لیسانس دوره بیا مې په کښې دوکان پیدا کړه دوکانداري مې کوه د جوالیتوب په کښې را ووتو ژوند وو روان وو بیا نو بېرته هغه یو سخت حالات راغی دوکان هم لاړ هر څه لاړ بیا مې ماستري شروع کړه په داسې حالاتو کښې چې هېڅ ګمان مې کېده ملګرو دوستانو د کور ودانې ډېرې تشویق او له ماستری هم فارغ شو
په کومه یعنی دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړه
هغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه وه د پوهنه سره نه ده جلا شوې خو ما هغه هغه چې وتېزست هغه ما په غوس خیبري باندې ولیکه د غوس خیبري ادبي هستې او د هغه آثار
په کیسو باندې
خیبري نو زمونږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنې په هر برخه کښې چې مونږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې مونږ په پښتو کښې لوستو هغه غوس خیبری لیکلی د اور لمبې یا د ابدالۍ توره یعنې په لنډو کیسو کښې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی خپله مو مسل تېر شوی وو د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کښې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر وو خپله ممثله مو ډرامې هم لیکلي ناولونه هم لیکلي لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کښې د تاریخ برخه کښې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې مونږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو نو د ژوند هم تر دې حده پورې را ورسوو
همتمل صاحب په هغه وخت کښې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوهنتون پرېږدئ او مکتب پرېږدئ او بیا یو کال وقفه پکښې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او که دا مینه وروسته پیدا شوله
نه زما د هماغه وخت کښې د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپلو وطن ته راغلو دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم وو چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او مونږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شعرونو سره مې همغه هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زمونږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلي هغه به مره باندې خلک د شعر سره مې همغه وخت مې مینه وه او دا مې هغه کښې وو چې شعر به لیکم خواري مې کوله خو پوهنتون په وخت کښې نو زه په دې وخت کښې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم نو دلته م یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب وو ستان امیر ظهیر صاحب وو ایمل مړوند وو دوست محمد دوست وو او شفیع الله مستور وو دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړه چې هغه بهیر تر اوسه پورې ادامه لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې مونږ کړي دي هلته مونږ مخکتنې کولې کره کتنې مانځ غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه په ځانګړې ورځو مانځنه هم کوله او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه وو په هغې کښې به استادان لکچرونه وړاندې کول هغوی به را تلل لیوال صاحب به را ته زمونږ صاحب پوهان صاحب هم کار و دا یعنی ټول دغه استادان براتله او د دې څخه مونږ زده کړې کوله. په دې زمن کې مې پنتون هم شروع کړی و نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل، مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ.
خپل یو شعر زه به ووایم. زما هغه ډېر لیکلي دي، نظمونه مې ډېر لیکلي. یا دادا هغه ورځی دی، دادا اختر ورځی بر روان دی. تا تیر هغه بل کال ما اختر ته سلی کلی وو، هغه به وای
مهرباني.
او نظم اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینا او جانان دی، اختر کل شان موسم دی، اختر ژوند د هوساینې دی او بل سره خیګنه د بیوزلو په تندیو د خوښلو کلی شل دی. خپل وطن په خپل کور کې په آرام او دل دی او بل نظارې دل دی، جانان وطن ساتل دی. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دی، رنگینه بالښت یو ځای د سرونو یې خودل دی، د وصال د شپې په شان د زړګي غوټې سپړل دی، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دی. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اصحابانو، څه چې ځان لپاره غواړي، څه چې ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتیم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي، د ریاو ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم پجونو هم په وړکو کې علم زده کول دي، ښوونځیو ته لیږل دي، د غلیم په مخ سپېړه او همدا یې ماتول دي، خپل اولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي. که دا نه دي، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده. دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې، شپه ورځ انګولا ده. نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده. عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم. همت مال صاحب، دا نظم تاسو ویلي، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم. په دې کې موضوعات خره اخیستل کېږي او هغه خپل د زړه براس، هغه د زړه خبرې دي چې هغه پکې ښه وزنولی شي. غزل هم لیکم، خو ډېر کار د سروکار مې د آزاد شعر سره دی. آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې دی، الله سو 2009 کې چاپ شوی. نو اوس د شعرونو 2 چاپ ته اماده دي. شعرونې دي، ژباړې دي، دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته اماده دي، خو لا چاپ شوي نه دي.
د شعرونو ټولګه مو یوه بله چاپ ته تیاره ده، او د نور کتابونه ټول نثري اثار دي، څېړنې دي.
څېړنې دي، او پښتو حماسي دي چې هم څېړنه ده. غزما د مونوګراف هغه و چې تقریبا زما مونوګراف عجیبه مونوګراف په هغه وخت کې تر 300 مخه مونوګراف اوښتی و، ځکه ډېر په اخلاص او د زړه له اخلاصه کار کړی و. نو هغه هم ډېر په زړه پورې. نورې ډېرې مقالې دي، څېړنیزې مقالې دي، هغه ټولګه ده. دغه د تیزس ما تیزس دی، د غوث خیبري ژوند او دغه اثار.
د دې ناچاپو کتابونو د چاپ څه پلان پروګرام شته؟
وو دې ژمنه را سره شوې ده. د تیزس او د ځینې کتابونه مې یو بل ښه خبر تاسو ته دا درکړم چې د غوث خیبري د زیاتره لیکنې کړي دي، کتابونه ورک واده. او ما په دې تیر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل، او په ډېرې سختۍ او زحمت راوویستل. دوه کتابونه د هغې نو چې می راول کړی دی او کلکسیونونه مې راوست دي. نو زه یې ژمنه کړې چې راته ویل چې راټولول پتاو چې په ولې ما ور لیګل دي یو دوی افغان شیرشاه سوری چې په دغه لپاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکسیونونو نه راوست. او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې په اړه یو داستان دی. داستان همغه لپاره داسې چې هلته یو د هغوی یو بریګیډیر دی هغه لیکلی او بیا هغه سره ژباړلی د مرګ سندره نومېږي. نور
دا ټول چې تاسو یادوئ دا ټول د غوث خیبری لیکنې دي.
او دا دوه دا دوه دا د مرګ سندره او د هغه لوی افغان شیرشاه سوری او نور کتابونه یې زما مثال هغه اراکوزی پیغله مقدونی سکندر او اراکوزی پیغله هغه مې اوسه راټول شوي په هغې م کار شوی دی سه پاتې. نو پاره مم کار شروع کړی او دا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه ماشا په اثر کې دي شپږ اثر هغې باندې مم کار شروع کړی دا بالکل تکمیل شوي دي. ما زوی ته ښاغلي اجمل خیبري ته لیکلي دي او هغې د چاپ هغه اخیستی او انځور صاحب هم ورته انځور صاحب سره په موافقه نو هغه چاپ ته اما د دې ځکه کتابونه نو زه به لري دي چې سی دي حکایتونه دي مذهبي او دینی یا اصلاحي هغه دي. او بل یو بل کتاب نه ډیر مې خوښ شو او دینی کتاب بلکې د الهي رحمت حقداران کنه دلته کوم ته دې سوال کیږي حقداران څوک دي مګر دا مې ډیر خوښ شو ځکه ډیر عجیب عجیب مسائل پکې وو که سره خپل اولاد صحیح روزي نو هم الله جل جلاله در رحمت مستحق ګرځي کنه. نو ما ته ډیر خوف لري د اردو ژبې نه مې راوښ بار بیا. او بل زما ځینې هنري مقالې دي مثال هغه تشکیلی غږېدلی یم په کشمالو په ګل غږېدلی یم چې فلکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي. یعنې دغسې شیان هم د هنري مقالې کې دي دغه یادونه کریزه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم. هغه بیا نو یو کتاب دی وخي علي زرګره دغه تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ.
د ختیځ ادبی بهیر په بابوس راته وایست چې تاسو یې مشري کوي په دې کې د اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي. دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
اوس هم منظمې روانې دي. منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نشته. زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مصطفی شوي دي. خو شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې کوي. تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کړي.
او خو اصلا د بهیرونو که د افغان ادبي بهیر او که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دي د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده. او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو
په اوایلو کې خو ډیر زیات وو ځکه دا من په ایدیال لسو یو نوی لمریز کال کې را پیل کړو. دا غینه را په دې خوا مسلسل غونډې شوي دي ډېر لږه وخت نه چې د کورونا ډېر سخت حالت وو هماغه وخت کې یو څو اونۍ وځندېده او نور مسلسل غونډې روانې دي. په دې غونډو کې موږ ډېرې لویې غونډې کړې دي. همدا اوس موږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسې به خبر یې د هغې د کتاب مخکتنه موکړه. دا څو اونۍ وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواښا استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی او همدغه سره د غوث خیبری په اړه تیر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی و. تا سیمینارونه جوړوو پکې. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به مونږ دغسې غونډې یا سیمینارونه جوړول استادانو به هم مقالې غوښتي یا کیسه به هم غوښته، خو استادان هم ډېر مصروفه دي، هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي. بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره اوس انتخاب کړه، راځه په همدې ځوانانو کار وکړو. رو 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 نو اوس دغه مرحلې ته رسېدلې چې څه رقم سیمینار وي، څه ډول سیمینار وي، څه رقم غونډې وي، همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې
مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه، د بهیرونو یادونه مې وکړه. لدې بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې؟
وو د ټولو سره اړیکې لرو. آتا دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی، هغه دغه د واتساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي. او خو تاسو لغمان ته بلار یو کنر ته بدلو مشاعره بنکولي، مثال ولسوالۍ تتلو، ولسوالۍ کې دا واړه بهیرونه تشویقول، هغوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي، ځکه ختیځ ادبي بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې، په دې علاقه کې، ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي. نو دې لپاره بدلو، مثال مو به وتو یو ځل بلاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړو د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه، دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغسې مې هغوی به کېناستل دي، هغه ته به مې فکر ورکړ چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او وایې وړي. نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو، خو لا په دې هڅه کې چې ولایتونو ته لاړ شو، خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي. زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو، مزار ته لاړ شو، بدخشان ته لاړ شو، هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي، دا هم د ژبې لپاره، هم د ملت لپاره، هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابت کېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسائل دي، ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه څومره امکانات هم نشته که نه، امکاناتو ته په کتو یو وخت خو زیاتره ملګري دوستانو خپل زیات دی ورکوو، د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو، چا یو دي چې چا بل دي. نو او بله خبره دا وه چې دا زموږ بهیر چې و تر اخره پورې نه سیاسي شوه، نه چا پورې نه چا پورې وتړه، نه کوم این جی او پورې، نه همداسې خپلواک نه پیلې پاتې شو. او د یوازې د ادیبانو، یوازې د لیکوالو، شاعرانو او ژورنالستانو بهیر و، او بهیر دی او روان دی. شعار هم همدا و چې د هېچا نه دی، د هر چا دی. نو امکانات ته اړتیا ده، دا هر څه امکانات غواړي. نو امکانات دي دا ټول مسایل.
احمد مل صاحب، د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کیږو. په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ، خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې وه دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
که امکانات یې ولرم، ځکه اوس امکانات نه لرم. غسې دکتورا چې د مصرف غواړي، او زه د دې توان فلحال نه لرم، خو پوره ورته چمتو یم، ماده یم، او دا مې هیله ده. او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی، دا مې د زړه ارمان دی. هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم، ما په دالی ماجد په دې غرونو کې پندونه چلول، او دا مې ارمان چې تر دې زه دا تعلیم رسوم رانږدې کړی نه دی، او امید لرم.
هیلمن یو چې د ارمان ته مو ورسېږي، د نور ارمانونو ته مو ورسېږي. همت مل صاحب، او ماته داسې ښکاري چې دا همت مل تخلص چې تاسو غوره کړی دا هم بې دلیل نه و، چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوېست او تر دې ځای پورې مو ځان راورسو. نو د خبرو لپاره ډېره زیاته مننه. اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای پاماني سره کوو.
زرز سترگی لکه غوری را تناسی، کهکشان پشانت دنگ غلی گرزی، سپیده ده شفق شندی لرخ سارا، ننگو کی خلقی بیرغ را پیگی، دا بسوک بی که پزلنی را وریگی. پا مسکا مسکا روانا در آدرومی ده تیکری پیسکا ده زان پسی را کاغی، ده غزل پسیر براز ده زر را سپلی، پا پارجن شند رو رو چغگیگی، دا بسوک بی که پزلنی را وریگی. د حمید د رومانی غزل په سیر ده، د شیدا د تخیل اخیری حد ده، د خوشحال غوندې بیداره په جار وای، اننګی په غوندې تپاتې کیږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم، بادشاهي مې جوړه کړې ده، د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی، حقیقت نه په مجاز کې ښه تېرېږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. دا نظم یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر، شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
قبول دی خو دل تل نغړم خدایا، بغیر د یار نکیږي ژوند تر نغړم، دنا مې وخته د امید لرم چیرې بېکړي، ظاهر بنګ شبس د نور د زړه چاو نیم گل خدے زما بیواسا ارمانستڑ خدے زما بیواسا ارمانستڑ خدے رگول کړه خدای قربان شم تاسو، رگول کړه خدای زما بي وسا ارمان ستړې خدای زما بي وسا ارمان ستړې خدای بیا وختنا د خپل زنا کوم، س بیا وختنا د خپل زنا کوم، س بیا وختنا د خپل زنا کوم، ما در بخاله دیتا وړه خدې، ما در بخاله دیتا وړه خدې زما بیوسا ارمانستان خاریږي منم چې تا ته بژوند خاریږي منم چې تا ته بژوند خاریږي منم چې تا ته بژوند خاریږي بسایر خان پنګش نام ظاهر خان پنګش نام خله زما په وسار مانستړ خله چی پرانا کړي نیمګړ خله چی پرانا کړي نیمګړ خله زما په وسار مانستړ خله زما په وسار مانستړ خله